بشری نیاز دارن؟
سلام و وقت بخیر خرقلاست در دی محل خبرونو تا مخکې تر دې چې خبرون ته راشو تازه په څپو کې به زموږ همکار تاسو سره مل پاتې شي. د طالبان حکومت وایي د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت د وین دفتر لخوا په هغې اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 12 خپره شوې راغلي، دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع، بهرنیو چارو وزارت، سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري جوړه ورته دند سپل شي چې موضوع څېړي او راپورې د طالبان ریاست وزارت وړاندې کړي. د ایران د بشري حقونو د حل واش په نوم د سازمان د راپور پر بنسټ د یکشمې په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتل د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې ایران ته ننوځي، د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د کلکان سرمان په سیمه کې پرې ډزې شوي دي. او رسې خبرم دا چې د اسرائیل اردو وایي هغه نننی نتایج شوی ریپورټونه چې وایي د حماس مشر یحیی سنوار وژل شوی دی د ایڅېړي. حماس ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. ریپورټونه وایي چې یحیی سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د اسرائیل اردو ویل چې د دوه عملیاتو په ترڅ کې 3 کسان وژل شوی دی. د اسرائیل اردو امنیتي اداره دا څېړي چې کېدای شي په دې 3 کسانو کې یو یحیی سنوار وي. ترڅو د دوه غدریو کسانو هویت نه دی څرګند شوی، بلکې چې د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل په جنوب باندې د حماس د برید پلان د یحیی سنوار لخوا جوړ شوی و. دغه برید په ترڅ کې 1200 اسرائیلیان وژل شول او شاوخوا 230 کسان نور برمته شول.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په خبرونه کې محرک لای کوم. روانه ولې داسې راپورونه خپاره شول چې پکې ادعا شوې ده چې ایرانی ځواکونه په شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړې چې دغه هیواد ته داخلېدل. د هال واش پونم د بشری حقوقو یو ایرانی بنسټ خبر ورکړ چې د یک شنبه په شپه د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د کلګان په سراوان ولسوالۍ کې د پیښه رامنځته شوې ده چې د دوه شهیدانو په وینا شپېتاویا کسان ترې تشتیدلی دي او نور لګېدلي. د پیښې پراخ برګونونه پارولې دي، اکثرو د پیښه غندلې، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلی دی چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي، خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سروان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته ژغ اوچت کړی. یونام هم په خپل اعلامیه کې پر شفافو څېړنو ټینګار کړی. طالبانو ویلي دي چې تحقیقات دې وشي او له تحقیقاتو وروسته به خپل دریځ روښانه کړي. سوال دا دی چې په داسې لرې پرته سیمه کې په نیمه شپه کې د دې پیښې تحقیقات چې په نیمه شپه کې رامنځته شوې ده، د دې پیښې تحقیقات ممکن دي؟ د دې پیښې په اړه نور ډېر سوالونه شته چې په خپرونه کې به یې له میلمنو سره وڅېړم. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی احمد سیر داوزه په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان پخوانی شارش دفیر شاهسوار سنگروال د تاریخ استاد او د سیاسي چارو کتونکي سید بلال فاطمی ته مو بلنه ورکړې ده. همدارس به له یو عیني شاهد هم واورو چې ایران ته خلک څنګه قاچاقي شي. لومړی پراشم داوزه سپتاسو ته کدا پیشه د دې پیښې تحقیقات وشي، لومړی خو د دې تحقیقاتو په برخه کې آیا ممکنه ده چې د دې سلري پرتی سیمه تحقیقات ترسره شي او طالبان هم د دې لپاره یو جګپوړی هیئت ټاکلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې پیښې تحقیقات به ډیر ستونزمنې، ځکه چې یو خو د ایران په خاورې منځ کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو فعالیت شدید محدودیت و سر مواجه ده، حتی انترنت و تویتر و داشتان التا مدیریت کیگی و پیبندیزونه دی. دی ورطا بانده چون ده ایران لورپور و چارواکو ده پیخ رد کرده، نوز بدوی تر هر چمره چی کولشی کوښښ وکړي چې د یو شفافې څیړنې او تحقیق مخنیوی وکړي تر څو چې داسې حقایق څرګند نه شي چې د دوی ابتدایي بیانیو سره په
دوزه سب وبخښي. په داسې حالت کې چې ملګري ملتونه هم دا غوښتنه کوي، د بخښنې نړیوال سازمان هم دا غوښتنه کوي، بیا هم فکر کوي چې تحقیقات مشکل دي.
تحقیقات به وشي زما په اند باندې، مګم شفاف تحقیقات به ډېر سخت دي، ځکه چې هلته د ایران د حکومت کنټرول دی، هغوی د تحقیق سا هم مدیریتولی شي، د ساحې نه شواهد ویستلو امکانات هم لري، او په ورته وړ باندې د دې امکان هم لري چې عینی شاهدان د ثانې نه وباسي. نو د مداخله امکانات ډېر زیات دي په څېړنه کې د ایران د حاکمیت لخوا.
مننه سنگروال صاحب. د ایران په داخل کې له افغان مهاجرینو سره دا لومړی پیښنه ده چې رامنځته شوې ده، که څه هم د دې پیښې په ارتباط لا هم تحقیقات روان دي او تلفات دقیق نه دي معلوم، لیکن دغه سې پیښې ولې بیا بیا په ایران کې پیښیږي؟
ډیره ډیره مهرباني تاسو ته او د باز کړو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، رښتیا هم لکه تاسو چې وویلې، دا لومړی ځل نه دی چې دغه ډول تیروتنې او دغه ډول غمیزې چې افغانان دغه ډول غمیزو کې ښکیل دي، دا لومړی ځل نه دی. په وار وار باندې داسې سوي، او په وار وار چې سوي د دې ستر لامل دا دی چې د دغو کډوالو غم نه دی خوړل سوی. نو که چېرته په لومړي سر کې د ایران د حکومت په وړاندې باندې ورته غبرګون سوی وای، زه فکر نه کوم چې بیا بیا به دغه خبرې تکرار دي. عمره چې د تحقیق یا د څېړنې مسله ده، تحقیق به وسي یا به ونسي، څېړنه به وسي یا به ونسي، د ملګرو ملتو پلاوی به هلته لاړ شي یا به لاړ نه شي، د بخښنې نړیوال سازمان به خپله هڅه وکړي که به یې ونه کړي، د مهاجرو کډواله اداره به په دې باندې څه وکړي. دا یو طرف د قضیې دی، دومه طرفه هلته انسان مړ دی، هلته افغان مړ دی. نو د یو افغان د یو انسان وژنه د یو چا په خاوره کې، زه فکر کوم دا په خپله د هغې هیواد جرم دی چې باید ولې داسې وسي چې په یو سیاسي جغرافیایي موقعیت کې نسی کولای چې د خلکو امنیت ونیسي. دا چې د کډوالو د قانوني غیر قانوني مسله ده، دا یو مجبوریت دی، ولې د مرګ حق خو نه لري که څوک په د کډوالۍ د مجبوریتونو له مخې، او څوک له مستی یو هیواد ته نه ځي د مجبوریتونو له مخې ځي، ولې د هغې خبرې معنا دا نه ده چې تا هیواد ته څوک رانوځي هغه وزنې یو وزلو حق نه لري. او بله خبره چې ته کوم، دا اوس دستي ته پوهېږي چې ایرانیان چې دغه د امریکې نه راواخله، د اروپا په بېلابېلو هیوادونو کې چې ایرانیان راغلي، دا ټول په هغه همدغه په قاچاقي ډول راغلي، ټول په قانوني بڼه نه دي راغلي. نو دلته باید د امریکې هیواد یا د اروپایي بېلابېل هیوادونه باید په ایرانیانو ډزې وکړي، یا په هغه وخت کې چې رانوته باید وژلي وای.
سنگروال صاحب مننه. البته تر اوسه پورې لا هم چې تحقیقات نوي شوي په دقیق ډول ممکن څوک نه وایي چې دا کسان وژل شوي دي، څومره وژل شوي دي، څومره ټپیان شوي دي، چا وژلي دي. په دې برخه کې به د فاطمی صاحب نظر واخلم. سید بلال فاطمی، تاسو څه فکر کوئ چې دا پېښه څرنګه رامنځته شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمنګلوالو ته، اولیدونکو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو معلومه ده، د اول مرحله نه دا معلومه نه وه چې د شاته به چا لاسي، آیا خپله مستقیمن دا احکام د ایران حکومت ورکړي دي، آیا دا فرزن هلته ذاتي مسله ده، د خپله د مرزبانانو د ایران ده. اوسه پورې هم دا قضیه بالکل واضح نه ده چې دا هلته د سیمي بلوچ په ذریعه شوې ده، آیا دا واقعا د پاکستان د استخبارات په ذریعه شوې ده. دا بالکل ګونګه ده. یو شی چې پکې ډېر واضح منځ ته راغی، هغه دا دی چې ایران خپل اوږه د دنه خالی کړه، او د هغې علت ډېر واضح و، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا جنایت چې شوی دی، دا د بین المللي قوانینو نقطې نظر نه، دې ته سټیټ کرایم وایي، یعنی دولتي جرم. او د دولتي جرم چې دی، دا قابل د تعزیر او تعقیب په بین المللي قوانینو کې دی، او په عین حال کې دا د جنایت علی بشریت باندې شمارل کیدی شي، ځکه چې لویه ډله ده، او دا ډله ییزه وژنه کې هم حسابل کیدی شي، یعنی کشتار د سجمی. او دا ټول که تاسو ګورئ، دا د حاله په محکمې په هغه غیر محدوده کې راځي. یعنی دا که چې
فاطمی صاحب تاسو ویل چې ایران اوجه خالی کړه، کچرته د نړیوال تحقیقات وکړي. البته مخکې د اوزی صاحب اشاره وکړه چې شفاف تحقیقات مشکل دي، لیکن بیا هم تاسو فکر کوئ چې بیا هم ایران وجه خالی کولای شي کچرته د تحقیقاتو خبره رامنځته شي؟
عزت دی خبره، چون د شروع د خبرو هم بعدن دی تر خود به خود رازو دی مرحله ته، ځکه چې اوله کې دا چې ایران ولی شانه خالی کړه، ایران په دې شانه خالی کړه چې ایران په دې پوهېده که دغه مسله کې راشي دا بین المللي جنایت دی، او بین المللي جنایت که دا حالی محکمې ته ځي او ایران پکې راکاږل کېږي، په دې ته ایران ته ډېر زیات تعزیرات پې لګېدل، تحریم پې لګېده، حتی لکه عمر بشیر غوندې کېده شي دی پر جمهور او په وزراو باندې سفري ته دغه ولګېږي، او د دې موقع نه غربیان کافي دا کې بشری ټولنې کولای شي، ځکه چې آی سی سی چې دا یوازنۍ محکمه نړیواله ده چې دلته یو فردم قضیه وړلی شي، یو ګروپ یې وړلی شي، یو سازمان یې وړلی شي، یو ګوند یې وړلی شي، یو مملکت یې وړلی شي. دا ساحه ډېره وسیع ده، یعنی یو فرد به هیڅ یو فرد په اروپا کې زه دا حق لرم چې دغه دوسیه سبا واخلم او حالات لاړ شم او تیم زما د خوري په دغه ظلم شه، خو شرط دا دی چې زه باید کافي شواهد او اسناد ولرم. راځو دې ته چې ایران چې اوس شانه خالی کړه، غیلت دا دی چې یو د دې بین المللي دغه نه ځانګړي او چې د ایران دا شانه خالی کړه، دلته مسؤلیت راځي په امارت اسلامي باندې. امارت اسلامي من حیث مسؤل دی د خوري د دې وګړو، دا باید اول اقدام چې د کړی وای دا وای چې دا باید فل فور دغې سیمې ته چې دا واقع پکې شوې ده د هلیکوپترونو په ذریعه باندې کسانې لیږلی وې، ځکه چې د مړو تعداد معلوم شوی، زخمیان یې را اوچت کړي وې، او بعضې کسان چې غرونه ته تښتېدلي دي هلته پټ شوي دي هغه کسان یې معلوم کړی، ځکه چې ایران وایي دا ما نه دی کړی، د دې تحقیق لازمي ده او ایران په دې کې باید شامل شي چې و افغانستان اسلامي امارت ورته وایي چې ته راشه ما سره لاس یو کړه، زه چې زه دا وګورو، ځکه چې دلته زه یو شک بل چون دا په سیمه د کلاګان کې شوې ده، او کلاګان هغه سیمه ده چې د سیستان بلوچستان د ایران او د بلوچستان د پاکستان ترمنځ نږدې افغانستان سرحد ته ده، خو واقعیت ایران او د پاکستان په سرحد کې شوې ده، او په قرار د معلوماتو چې ما د یو رسنۍ نه ترلاسه کړل ویل چې د دغې کسانو نه بعضې که چې تلي د غرونو کې پټ شوي دي، څوک پکې روغ دي، څوک زخمیان دي، یو څه زخمیان په د شپې په تیاره کې په خڅېدلو ځان د پاکستان خاورې ته راسي، او دوی د نوکنډي او د نوشکین شفخانې ته ځانونه رسولي دي، هلته دی علاج شوی دی، خو بېرته دا خلک لادره که دي معلوم نه دي چې دا څه شل، که چېرته دوی مریضانو بستر و یا فرزن ووتل چېرته لاړل، ولې چا دا ونه لیدل، آیا پاکستان په دې کمپله واچوله؟ او دا موضوع غل، که چېرته پاکستان په دې کې لاس ولري، معنا یې دا ده چې د پاکستان د استخباراتو کار دی، دا قتل عام دلته شوی دی. چې زه تاسو ته دلته شریک کړم، هغه دا دی چې دغه سیمه چې ده، دغه د کلګان سیمه او د بلوچستان د پنجګور او همدارنګې تر تفتانه پورې چې 940 کیلومتره کېږي، ویل کېږي په دې ساحه کې چې کوم یو بعضې نقطو نه دوی ته خطر دی چې پاکستانیان یا افغانان داخلي ګیران ته وي، دا دوی مینګذاري کړې ده، د ډېر پخوانه مینګذاري ده، که څوک دې ساحه باندې تېرېږي دا مینونه پې الوځي او دا تلفات دوی
ورکوي.
تلفات د مین گزاری دی وجه ندی، د پاکستان استخبارات ندی، د بلوچ و د قاچاقبرانو د لاسه دی، یا د ایران د حکومت، نو تحقیقات نهایت لازمی دی او په دې سابانده باید بررسی وشي.
مننه. البته هغه د داسې راپورونه هم ازادي راډیو تر لاسه کړی دی، د بلوچو یو فعال ازادي راډیو ته وویل چې هلته 14 شوه ده، د مایلونو 14 شوه ده، او له هغه وروسته ده په وینا د ایران امنیتی ځواکونو ډزې کړې دي، خو بیا هم موضوع لا نه ده معلومه. فاطمی صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې نړیوالو مراجعو ته رجوع د تحقیقاتو له خاطره، داوزه صاحب آیا ممکنه ده چې په کابل کې اوسنی واکمن طالبان نړیوالو محاکمو ته رجوع کړي تحقیقاتو لپاره، او د دوی رجوع ممکنه ده چې ومنل شي؟
نه، دوی دا امکانات نه لري، ځکه چې دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، پایز د حاکمیت، پایز د افراد، لکه څنګه چې فاطمی صاحب ویله، د کابل نه هم څوک ورتللی شي په آی سی سی کې خپل کیس درجولی شي، مګم د آی سی سی او آی سی جی کې په دې ترتیب باندې کیس راجستر کېدای شي چې یو بل هیواد را مخته شي، او هغوی عریضه وکړي په ایران باندې چې دوی د 1950 د مهاجرت کنوانسیون چې ایران لاسلیک کړی دی، او دغه حادثه سرغړونه وه، او اول هم نه وه، د مخکې مونږ مشاهده کړي دي چې نور بار بار شوه هر یو کال کې او ورید وکاله بعد د سه حوادث مونږ لیدلې دي نو دا ټول شواهد چې جماوري شي په آی سی جی کې په ایران باندې محکمه کېدل شي په دې کې په آی سی سی کې کېدل شي خو د فیلی حاکمیت د افغانستان دوی د پاره بستونز مونږ نشي دا کارو کې د دې ډیر امکان شته چې بل هیواد را مخته شي او دلته غریزه وکړي
دوزه سب د طالبانو د حکومت اعلان کړی دی چې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ یو هیئت ټاکلی دی چې تحقیقات وکړي چې په دې کې د دفاع وزارت د دوی خلک هم شته او د سرحدونو او د استخباراتو د وزارتونو هم دا هیئت د دې تحقیقاتو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلی شي په داسې شرایطو کې چې نړیوالو مراجعو ته هم دوی مخه نشي کولی او ایران هم ویلی دی چې داسې څه نه دي رامنځته شوي
هدی اقل اغا خپل دو جانبه رابطه که یو چه اعتراض کوله شی پا ایرانیانو بانده او خپل دو جانبه رابطه برته آیاره وله شی ده نوی حقیقت سره مگم ده نپرت ده دوی پا صلاحیت که چه نشته ده خود ده نه یادونه ورده شی نریوال سازمانونه شده ده دلته ده مهاجرت پا اره ده حقوق بشر اروان اداری دی په نړیوال کچه باندې چې هغه کار هم دغه حادثو څیړنه ده او د هغوی لپاره ډېر امکانات شته دي چې عریضه وکړي په ایران باندې په دې برخه کې
البته د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په کلنۍ غونډه کې چې د چهارشنبې په شپه باندې وه په هغه کې هم په جنوا کې به په هغه کې هم دا موضوع یاد شوه او مطرح شوه او په دې باندې خبرې شوې دي سنگروال صاحب د تحقیقاتو مسلې ته که بیا هم راشم دا حادثه لکه څرنګه چې راپورونه ورکړل شوي دي د یکشنبې په شپه شوې ده نو آیا ممکنه ده چې اوس تحقیقات وشي او په دې تحقیقاتو کې څوک څه ترلاسه کړي ځکه چې شواهد خو هره لحظه له منځه ځي
بله همداسې دی ولی هغه څه چې په لومړي سر کې ډېر مهم دي هغه محل د واقعې دی محل د واقعې باید تثبیت شي چې محل د واقعې په کوم ځای کې دی که فرضاً چېرته چون دغه سرحدي سیمه ده دلته افغانستان او پاکستان او د هند او برخې د ایران برخې دي نو په دغه اساس باندې کله چې محل د واقعې تثبیت شو نو چې کله پیښه په ایران کې شوی ده نو بیا خو ایران ځان نشي خلاصولی که فرضاً ایران داسې ووایي چې اول یوه چاودنه وسوه بیا ډزې وسوې معنا څه څوک چې چېرته چاودنې کوي څنګه بیا ډزې کوي نو په هر حالت باندې او چې چاودنه څنګه رامنځته سوه یا دا ډزې ولې وسوې زه فکر کوم چې ایران په هېڅ صورت باندې له دې له ځان خلاصولی نه شي خو څومره چې د افغان د پلاوي مسله د افغان پلاوی خو کولی شي چې د ایرانیانو سره پرې خبرې وکړي نو که چېرته هغوی د محل د واقعې ته لاړ شي او محل د واقعې له نږدې څخه وګوري او دا امکانات ورته د ایران حکومت برابر کړي خو هغه د ځینو نښو نښانې له مخې ثابتولی شي چې دغه کسان د ایران په خاوره کې وژل شوي څنګه وژل شوي په مرمیو وژل شوي دي او که په چکوګانو یا په بل شي وژل شوي او که رښتیا هغه چاودنه چې هلته شوي د دې چاودنې له بابته وژل شوي نو کله چې محل د واقعې تثبیت شي او د پیښې نویت تثبیت شي زه فکر کوم بیا کولی شي چې په هغه باب باندې یو شمېر شواهد رامنځته شي
مننه احمد شیبریم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د ازادي په څپو کې په دې پروګرام کې دغه روسي پیشه چیرو چې روانه ونې د راپورونه خبره شول چې یو شمېر افغان کډوال د ایران خاورې ته ننوتل او له ادا سره سم ایرانی ځواکونه په دوی باندې ډزې کړې دي د دوی شمېر شاوخوا 300 یاد شوی دی چې پولیسکونو کسان د ځینو راپورونو له مخې په دې پیشه کې وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي البته ازادي راډیو تر دې شېبې دغه ارقام په هیڅ ډول نشي تاییدولی ایران ته چې کډوال ځي څرنګه ځي یو افغان چې په ایران کې نن سبا ژوند کوي محمد اکبر سلطانی را سره دی دوی هم دا تجربه کړې ده له دوی په واورو چې ایران ته څرنګه قاچاقي تللی سلطانی صاحب که تاسو په دې برخه کې دا کیسه راته وکړئ تاسو له کومې لارې ایران ته قاچاقي تللی یاستئ او څه خطر و د قاچاق په لاره کې
وای بې چوپانه چې رما وي نو به خود لیویان ورولیږي په یوه عادل پادشاه ملت دغه مساته کېږي سلامونه مینه نیکې لیدرنش تاسو ته او میلمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وروره د غچاغي خونو موږ چې دا وار خو په قانوني توګه راغلي یو هغه چې قاچاقي یو وار دوه ځلې راغلي ایران ته داسې راځي و نیمروز ته وروره د نیمروز څخه وچې ورته وچې وراچوي چې دغه زموږ ستی خپل افغانان دي وچې ورته وچې وراچوي و وایې چې ورته تقریبا دیرش نفره دو دیرش نفره یا تیویش نفره یا اتا دیرش نفره که چو باچ و ایوی چو اوتاتا لکه در نیستان در موتر در اسی راوری راوری چو در پاکستان لمرز پوری پاکستان و ایران او چه مرز داری چو تا امدغ زای پوری راوری دوری چه دل که تاکره بیان نور بلوچان رازی او چه بیا آغا در پاکستان بلوچان دی بیا آغا دای خرصی پر آغو باندی یعنی لکه یو چوک چه پسون خرصی مال خرصی داد شکنی دای خرصی پر آغو باندی پر پاکستانی بلوچان یا آغا پاکستانی بلوچان بیا ویو تیوشات او ما تا دیرش وویش اتیوش داغسی نپر داسی ورا چهی داسی شکل برپوان چه خلق پسونه حیوانان اون داسی نبارهی لکه دوی چه ودا چه اوتاو تا ورا چه بیانو ده که اوتاو سرات خونو نو خدای پوری چه با چوک زی او چوک نیز نو ده بیا داغسی راولی راولی
سلطانی سب سلطانی سب او باشه سلطانی سب ده غلار چه ده پوتیوتا سفر پیکوی ده خامی لاری دی که نه آدی سرکونه دی
دا جنابی یم چې باسب دا ورور سړک مړک نستا لار مار نستا ویني چې په ار جار کې پارسی مچ سلار
او بخښه دلته تاسو تر اوسه پورې څو ځلې ایران ته قاچاق تللی یاست
زه تقریبا دوه درې ځله قاچاق راغلم
کله د ایران له امنیتي ځواکونو سره مخامخ شوی یاست
بله وکړه موږ یو وخت قاچاقي راتلو په دغه کلګان باندې دا چې اوس دغه دا پیښه سوې دغه مرز موږ پر دغه مرز باندې ونیولو د ایران چارواکو موږ یو ځای یو موټر تا کړو او دوباره یو لو درخت و نو موږ ته ول تر دغه درخت لاندې دلته به تاسو کښین یا موږ ناس او چې مو وکړه یو رقم موټر شاستی بلند ورته وای چې دا غشا غره باندې راوځه خیر او چې را باندې راوځه خیر چې هغه ته فرار وکړي چې دوري فرار وکړي څوک ورته کښې نه ستوره هغه چې فرار وکړي دا غو پسې یو څو ډزې وکړي خو ټول یې راوړه وروره دوباره دلی ونیوله بالا دستګیره کړه او چې دستګیره کړه بالا دوی پر موټر وو دوی خپل پر په موټر کې وو موږ تقریبا یو داسې به درته وایم یو سل پنځوس کسه وو دوی په موټر وو موږ پیاده وو یعنی دغه د موټر سرعت و د انسان تک خونو بیل فرق کوي نو ته موټر وګوره څومره سرعت لري انسان وګوره او خو یو دم داسې وځغاستلو په تخت ولاړو دوباره یو څه سپین ږیري ماشومان الوکران یو څه زنانې وې راسره دا خو ولوېدې دلې دا چې ولوېدې چا چې زور در ورته واچې تر ورته هغه تله نو هلته چې وړو یو ځای په یو کوټه باندې نن ایستلو یو چې د شا چې که پکښې کښېناستلې وای پنځوس نفرې بارانه وای نیولې دغه سل پنځوس نفرې همدلته ځای کړه دا سل پنځوس نفرې دلته ځای کړه بالا هیڅ سوری او اکاش ځای نه و دوباره بعضی خلک دلته بیهوشه سوه په دا ځای کې ولوېدل بیا د دې ځای در خلاص دی بیا وړو بل ځای بیا وړو بل ځای دغه لاس پر لاس تقریبا پاس تر لسو شپو ورسېدو ویرات پاس تر لسو شپو
ډېره مننه سلطانی صاحب چې دغه خپل حال مو راسره شریک کړه له تاسو مننه کوم چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته بیرته به د موضوع تحلیلی برخه ترا وګرځم فاطمی صاحب دغه سی پیش مخکې هم سی وی دی لکه څنګه چې د سلطانی صاحب هم اشاره ورته وکړه څرګه کېدی شي چې د ورته پیشو مخنیوي وشي
مخنیوی خو مشکل ده ځکه دا د قاچاق مسله ده او دا د قاچاق مسله اوس نه ده د په حساب لسیزی وشولی او دا حکومتونه په ده باندې نه دي توانیدلی چې دی وکړي. زه غواړم مخکې برنامه کې په ځینو مسایلو باندې ټچ وشو، هغې باندې لږ وضاحتونه په کار دي. یو دا وویل شو چې هلته دا ماینونو بمونه د کوم ځای نه شول. ما مخکې په اول خپل صحبت کې وویلې چې ایران په خپل سرحد کې وایي چې ماینونه ایښي دي او دغه ماینونو باندې چې دوی برابر شوي دي چې انفلاق کړی دی، انفجار کړی دی، د سرحدي قوا چې په دغه انفجار په نتیجه خبر شوي دي دغه عمله کېدی شي ممکنه او کېدی شي چې همدغه سرحدي مرزبانان د ایران بالکل پکې نه وي، همدغه د پاکستان قاچاقبر بلوچ دایي او دام د عیسایي کسان وسی دی دا کار کړی وسی. نو دا دغه ځکه مونږ وایو چې د تحقیق ته ضرورت لري. بل دا دی که چېرته واقعا په موقع د وارداتو ته ځان دی ورسي او هلته یو د زخمیان پیدا کړي او دغه کسان دوی بویسي، دغه حتی د مړو په وجود کې چې کومې مرمۍ دي، دغه مرمۍ که دوی وخلي او تحقیق وکړي معلومیږي دا مرمۍ ایرانۍ ده که دا پاکستانۍ ده چې کوم خوانه دا فایر شوی دی. که چېرته دا مرمۍ سخت ایرانی ایران مسله ده او که دا مرمۍ سخت دی پاکستانی پاکستان مسله ده، دا بالکل واضح ده، د دوونه بیرون نه ده. افغانستان که مسؤلیت خپل احساس کی او دا دغه وکي دی کولی چې دا تحقیق وکي. بله خبره مخکې دا د حقوقي نقطې نظر نه تاسو ویلی چې افغانستان خو دا حق نه لري چې دی لاړ شي. درسته ده من حیث دولت دوی حق نه لري، من حیث حکومت دوی حق نه لري چې د آی سی جی ته لاړ شي، ځکه آی سی جی کې صرف دولتونه یو د بل په مقابل کې قرار نیولی شي او یو دولت د بل په مقابل کې درخواستي ورکولی شي. اول خدا ډیر مشکل ده چې د ایران په مقابل کې کوم مملکت د مستقیما راشي او درخواستي ورکي، ځکه خپل افغانستان دا حق نه لري. بل دا دی که چې یو مملکت که د ایران په مقابل کې راشي درخواستي ورم کې نړیوال قانون دا دی چې چون آی سی جی کې د دواړو طرفینو رضایت لازمی دی، که دو مملکتو په منځ کې قضیه راځي هغه قانوني او زی آی سی جی ته، په آی سی جی کې قانون دا دی چې د دواړو طرفو رضایت اول اخیستل کیږي بیا قضیه. که فرض ایران ورته چې زه طرف نه یم او راځم نه، خدای وکړي ټول دنیا په تقاضاګانې وکړي دی په طرف نشي، قضیه مخکې نه ځي، آی سی جی مخکې نه وړي، ځکه چې هلته میچوال کانسنت چې دی دا د هغې بیس دی د آی سی جی. راځو دې ته په آی سی سی کې دا شی ممکنه ده چې فردی موکي، ګروپ موکي، یو قوم موکي، یو ګل او حتی خپل طالبان هم آی سی جی ته کولی شي، او سره دې که چې دولت په شکل سوګه نه پیژني مګم د یو سیاسي حرکت په شکل په افغانستان کې موجود دی، هغه کولی شي دا قضیه ویسي. فکر خبر دقیق خو نه کوي. نو دا امکانات شته چې نړیوالې موسسې لکه بشري حقوقو سازمان چې دی، یونیسیار چې دی، ځکه چې دلته تنها تخلف د آی سی جی د قوانینو د بین المللي جنایي قوانینو نه دی شوی، دلته د کنوانسیون د 1950 او د 1960 د پروتوکول د مادې د 33 مادې تخلف هم شوی دی. نو چې دلته دا کېږي ځکه چې په جبر باندې اکسپلشن، په جبر باندې قتل بی موجب او حتی هغه ممالک چې بالکل
فاطمی سه محترم فاطمی سه و بخشی، کله چې تحقیقات وشي پیش ثابت شي دغه تلفات پکې ثابت شي، له هغه وروسته څوک ویلی شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د مادو کومه ماده په دې باندې تطبیق کېدی شي؟ تر اوسه پورې خو لا خبره معلومه نه ده.
کاره خبر ده موږ هم دا وایو چې اول تحقیق وشي، که تحقیق وشي بیا دا په هغه صورت کې که فرضاً ایران دا مجرم سر نه منلی وی چې او زموږ اساکرو دا کار کړی، موږ ورته ویلي بیا هغه وخت کې تحقیقات ته ضرورت نه و، دوسیه ورته جوړېدلی شوله چون دا قتل صورت نیولی دی، دا قتال د دسته جمعي ټولنیز ډلیزه وژنه شوې ده، مګر چون هغه شانه خالي کړې ده فعلا مجرم معلوم نه دی. اول د مجرم معلومېدل معلوم دي، محل د وقوع معلوم دی، اسناد راټولېدل دي، پس له هغې نه به تصمیم نیول کېږي چې دا کوم خواته دي، څوک به یې په مقابل کې ودرېږي، څوک په دې کې مجرم دی. د مهاجرت پیسه کې ایران د کنوانسیون یو د سیګنیچریز نه دی، امضا کوونکی نه دی، خو پاکستان امضا کوونکی نه دی. مګر د همدغې کنوانسیون دویمه ماده دا وایي ولو که یو مملکت امضا کوونکی هم نه وسي، خو یو څوک که ورته پناهنده شي، هغه به د دغې کنوانسیون په احترام باندې هغه کس ته نه بې ځایه د تعقیباتی لاندې نیولی شي، نه سزا ورکول شي، نه دغه تر هغه پورې چې د جرم معلوم نه. د مادي ماده دیرشمه د کنوانسیون دا ده چې ته که یو نفر مجرم یا جرم پکې ثابت وي، نو هغه وخت کې که هغه جرم ما قبل د مهاجرت نه یا جرم ما بعد د مهاجرت نه، په هغې باندې ته دا تصمیم نیولی شي چې هغه محاکمې ته ویسي. مګر ماده دو دیرشمه بیا دا وایي چې اکسپلشن په اساس د هغې اسنادو کیږي چې تا پس له تحقیقاتو نه لاسته راوړلی او هغه د کنوانسیون بیا مطابق سره صورت نیسي. مګر دسته جمعي اکسپلشن چې ریفولمنت ورته ویل کیږي، ریفولمنت چې دی په درې دېرشمه ماده کې چې په دا یو فرانسوي لغت دی، په زور جبري پش کول استل د خپل د دغې نه دی. دغه ریفولمنت چې دی دا هیڅ مملکت اجازه نه لري.
مننه سنگروال صاحب، که تاسو ته راشم دغه موضوع که چیرته تحقیقات تی وشي یا تحقیقات ونشي، د افغانستان او د ایران په روابطو به تاثیر څه وي ستاسو په باور؟
بله، لومړی خو دغه خبره مهمه ده چې دا ثابت شي چې اول خو هیڅ هیواد نه وي چې دا د ما په هیواد کې سوي. اول د واقع هغه ځای باید تثبیت شي چې دغه واقع په کوم ځای کې سوي. که دغه واقع د ایران په خاوره کې سوي، ایران یې مني که نه مني، ایران مسؤلیت لري د خپلې خاورې د امنیت د ساتلو دپاره چې دغه ډول یو واقع باید پېښه نه سي. نو چې خاوره تثبیت شو او محل د واقع تثبیت شو، نو خود په خوده بیا که ملګري ملتونه دي کې مداخله کوي، که بیا فرضاً د افغانستان حکومت دي کې مداخله کوي، نو طبعا دا خبره به کېږي. خو څومره چې د دواړو هیوادونو مسله ده، که څه هم د ایران او د افغانستان ترمنځ مسله خو نننۍ نه ده، موږ په تاریخي لحاظ باندې هم ایران او افغانستان ښه سابقه نه لري، ځینې داسې تاریخي او ملي ستونزې لرو چې همیشه داسې واقعات سوي دي. او ایران له دې نه د مخه که تاسې په یاد وي، یوه ډېره بده غمیزه چې حتی په هغې موټر باندې چې ډزې کېږي یا یو څوک نارې وهي چې یو غړپ اوبه راته راکوي او حتی څوک اوبه ورته نه ورکوي، چې په عاطفي لحاظ باندې زه فکر کوم دا ډېره یو بده واقعه ده. نو دا ډول ډېرې پېښې سوي دي. خو اوس د افغانستان د حکومت یا د طالبانو اداره څومره کولی شي چې په دغه برخه کې له ځانه جدیت ښودلی شي؟ او د جدیت مسله خو لکه څنګه چې د مخه په نورو واقعاتو کې سوي، دغومره جدي برخورد طالبانو نه ده کړی. نو وګورو چې دا مسله څونه په لسګونو انسانان مړي دي، او دې ته نه یوازې سیمه ییز غبرګون ښودل سوی، نړیوال غبرګون ښودل سوی. نو هیڅوک نشي کولی چې دا خبره اوس څو پټه کړي. نو وګورو چې د پخپله د طالبانو غبرګون په دغه برخه کې څومره جدي دی.
مننه سنگروال صاحب. دوزی صاحب، همدغه پوښتنه کله تاسو وکم، دغسې قضیه که چیرته تحقیقات وشي یا ونشي، د افغانستان او د ایران په روابطو باندې څه ډول تاثیر غورځولی شي؟ فکر نه کوي چې منفي تاثیر به وغورځوي؟
که تحقیقات ونشي خو منفي تاثیر به لري په دې اړیکې باندې. خو بیا هم موږ او تاسو مخکې مشاهده کړي دي چې همداسې دردناکې حادثې وشولې، تحقیق ونشو، څېړنې ونشولې، پیگیری ونشوه، نو د خلکو د حافظې نه یو څه وتلی. نو موږ د افغانان د غرقېدلو قصه یادیږي په یو سیند کې په ایرات سره نږدې، لکه مخکې سنگروال صاحب چې ویل د موټر چې وشته، همداسې نور هم ډېرې حادثې
شوې. موټر سوځېدو پېښه وله چې موټر کې وسوځېدل افغانان،
هغه یو افغان چې اوبه غوښتلې چا ورته ورنه کړلې. نو زما په اند باندې دا یو څه څېړنه، یو څه عریضه باید محکمې کې وشي تر څو چې ایران متوجه شي چې دوی د څار لاندې دي نړیوالو سازمانو له لارې. او زه بیا هم ټینګار کوم چې په آی سی جی کې هم کیس کېدلی شي په ایران باندې. یو مثال همدا د افغانستان په اړه باندې چې تېر میاشت یو کیس راجستر شو د څلور هیوادو لخوا د سیدا او کنوانسیون د نقص لپاره، هغه کې میوچوال کنسنت نه و مطرح، د افغانستان میوچوال کنسنت نه و، هغه کې بیا هم کیس راجستر شو. د کنوانسیونو کې آی سی جی کې کیس راجستر کول لږ متفاوتي او بایلاترال اګریمنټس کې متفاوتي. نو دلته یو کنوانسیون متاسفانه چې نقص شوی دی د ایران لخوا، چې 1950 کنوانسیون دی، او په دې اړه باندې میوچوال کنسنت لازم نه دی، دوی محکمې ته وړل کېدلی شي د آی سی جی د لارې. خو خدا خبره ده چې سیاسي اړخ چې کم هیواد مخکښ شي په دې کې، دا یو بل بحث دی. زما په اند باندې هم دغه فیلی رابطه د ایران چې نړیوالو سره ده یو ډیر نور ستونزو سره مواجه دي. کېدای شي داسې هیوادونه وي چې په دې وخت کې هغه سیاسي ګټې دپاره هم خپل رامخته شي او په ایران باندې یو کیس راجستر کړي او په آی سی سی کې هم کېدلی شي، لکه مخکې ویناوال هم چې ویله، حتی د طالبان پایس ته یو حکومت نشي راجستر کولی. پایس د افراد کولی شي، خو هغه نه بهتر دی چې نور افراد راجستر کړي، هغه افراد چې نړیوال سازمانونو سره تړلي دي یا خپل سازمانونه، هغوی دپاره بهتره دی، شاید نتیجه بهتره ای که د هغوی دخوانه راجستر شي کیس په آی سی سی.
دوزه صاحب، دلته یو بله پوښتنه مهمه ده، شاید افغانان په دې باندې نه وي پوی، که چیرته دوی نړیوالو محاکمو ته رجوع وکړي او نړیوال محاکم دا مسله وڅېړي او دا قضیه وڅېړي او نتیجه دا واخلي چې دغومره کسان ژوبل شوي دي یا وژل شوي دي، دغو متضررینو ته څه ګټه کوي؟
دی متضررین خو خپل هغه مشکلات لیدلی دي، تلفات لیدلی دي، شهیدان شوي دي. یعنی دوی ته زه فکر نه کوم چې د ایران حکومت خوانه کم غرامت ورکړل شي، یا دغه خو حداقل د یوازنۍ ګټه به دی چې په آینده کې د دې پیښو کمیدل به یو لاسته راوړنه وي تر هغه حالت کې چې ایران.
زما پوښتنه دا ولس، یعنی نړیوالې محکمې د غرامت غوښتنه نه شي کولی که چېرته داسې پیښ شوي؟
کولی شي، خو دا چې ایران اول اجازه ورکړي چې دلته یو شفاف تحقیق وشي، هغه خپله به یو ستونزه ایران به چلنج کوي. هر نتیجه چې نړیوال محکمو لخوا نه کېږي، شاید ایران پلینده کوي. ایران ډېر نور مشکلات لري نړیوال محکمې سره. زه فکر نه کوم چې نتیجه به ترلاسه کړلی شو چې دوی غرامت ورکړي. محکمې کولی شي چې داسې یو پرېکړه وکړي، خو پلي کول یې بله ستونزه ده.
مننه داوزه صاحب. فاطمی صاحب، د طالبانو یو استاسی او بخشی د ایران د سیستان بلوچستان یو امنیتی چارواکی دا خبره کړی ده چې ځینې کړی په دې کلاس لري او غواړي چې د ایران او د افغانستان روابط خراب کړي. که څه هم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې احتمالا ممکن پاکستان په دې کلاس ولري، اما له دې احتمالاتو که چیرته ورتیر شو، داوودی صاحب هم په یو ډول دې ته اشاره وکړه، داسې امکانات هم شته؟ بیا هم که څه هم تکرار پوښتنه ده، په یو ډول فاطمی صاحب
کاملا شته، د امکاناتی موجود دي چې تحقیق نشي. موږ تاسو هر خواته شک تللی شي، لپاره دي چې موږ تاسو ته ساحه لویه ده، په هر چا ګمان کوي، تر هغه پورې چې تحقیق صورت ونیسي، زید جرم معلوم شي، افراد تثبیت شي، افراد نه تحقیقات وشي، موقع او زمان وخت عوامل علتونه اسناد او پول را ټول شي، پس له هغې نه بیا موږ تاسو ته ساحه محدودیږي، د هغې ساحې نه وتی نشو. نو فعلا لپاره موږ تاسو هر خواته ګورو. اول زموږ تاسو مجرم چې دی ایران دی، ځکه د ایران په خاوره کې دا دغه شوی. دویم شکم لپاره دی چې د موقع نه چا استفاده کړي د بدنامولو، ځکه د افغانستان او د ایران ارتباطات ډېر زیات ښه دي، آیسای په دې خوشحاله نه دی. نو څنګه چې مخکې ستاسو هغه یو میلمه سلطانی صاحب هم ویلې چې موږ دلته لاړولو، بیا موږ پاکستاني بلوچو ته وسپارل شولو، بیا هغوی دا زموږ انتقال وکړو، بیا موږ د ونې لاندې هلته راټول کړی شو، بیا په موږ یرغل وشو او کسان ووژل شول. نو دې کې پاکستانیان دغه قاچاقبر چې دي، د پاکستان د استخباراتو سره اردو سره لاره لري، ځکه د پاکستان د دغې سیمې نه چې ایران سره ده، نه تنها چې د انساني قاچاق د برکته د جنرالان پیسې ترلاسه کوي، د پټرولو د ارینا د پټرول قاچاق دی، د مواد مخدر قاچاق دی، دا ډیره لوی سیمه ده. دل لپاره ایران دلته نه تنها چې مینونه یې خېدی، دی غواړي چې دغه 900 کیلومتره ټول د ساحه چې دا په بندکی، دا بندکی لپاره دی چې د افغانستان نه دومره اذیت ورته نه دی لکه څنګه پاکستانیان ډیر مهاجر کیږي. تاسو په یګه سي چې تیر د 2013 نه تر 2013 پورې 2.4 میلیونه دغه مهاجر شوی دی د پاکستانیان. نو دی مهاجر شوی دی او په دی وزی کوم لاروزی دغه ایران ته راځي، د بندر عباس لارن عربی سیمو ته ځي او د ترکیه د لارن اروپایی سیمو ته ځي. دا د دوی دغه سیمې دي او دی دغه نه دین ایرانیان سخت متضرره دي. راځم به ته دغه حقوقی جنبه کې چې بحث وشو، د کنوانسیون د 1955 تر لاندې په آی سی سی ته قضیه نشي تللی، مګر هم دغه د کنوانسیون 1955 دغه چې دی سټیورد چې دی یا نگهبان چې دی دا یونیسیار دی. یونیسیار کولی شي چې د دې تخلف په مقابل کې قانوني اقدامات وکړي. بله خبر دا ده چې بشري څانګې د ملګرو ملتونو کولی شي د بشري ناورین له کبله د باندې قضیه جوړه کړي او دا ویسي. راځو دې ته چې وبخښي وشو چې میچوال کانسنت ته ضرورت نشته دی. یو طرف خو قضیه دایرولی شي، قضیه مخکې نظیمادا ټکې ویلي دایره ور خو مسله نه ده. زمزمه درخواستي ورکوم یو مملکت په هیڅ باندې د یو بل مملکت، کله چې دغه میچوال کانسنت تزي چې دغه تر ازید دي قضیه کې غوې نه راځم. جرمني د قضیه د افغانستان مقابل کې دایره کړې ده، سلور مملکتونو کړې ده. استاد حقوقي نقطې نظر نه دا وګوري چې اول افغانستان د ملګرو ملتونو وزو نه ده، دغه په مقابل کې د قضیه نشي دایره ده. یو نقیزه، دویمه نقیزه دا ده چې د افغانستان کانسنت په ضرورت ده، هغه چې ونه شي جرمني دلته ولاړو سی کنه. جرمنی څه کولی شي؟ اسم نشي کولی. قضیه مخکې ځي نه قضیه مخکې نه ځي. مهم دا نه دی چې چا راغی هلته قضیه وکړله، مهم دا دی چې قضیه مخکې ځي که نه ځي. قضیه مخکې نه ځي، اما په آی سی سی کې برعکس قضیه مخکې تللی شي. قضیه که ته شواهد ورته وسپارې، اسناد ورسره ورکې، میچوال کانسنت نه بغیر دې قضیه دې مخکې ځي او هلته په دې باندې تحقیقات کیږي. نو فلحاظ دې دواړو کې کافي توپیر موجود دی او دې پروسیجر کې کافي توپیر موجود دی. دا چې تیره میاشت دی راغلل او درخواستي د افغانستان په مقابل کې د اپارتاید جنسیتي یا د تخلف د قطبچه په بنیاد ورکړل، هغه ورکړه درخواستي، مګر افغانستان د ملګرو ملتونو فعلا عضویت نه لري. نو په دې اساس باندې او که دې بیا راکاږي من حیث عضوه، خو نصیر فایق به راکاږي. نصیر فایق قلته نازه، هغه د افغانستان استازی نه دی، د پخواري هغه د غوږونو نه دی راکاږي. څه شی چې پکې کوي دی بلا ورپسې څه کولی شي؟
مننه فاطمی صاحب. سنگروال صاحب، بیرته د دې قضیې د بل اړخ ته کرا شو. فرضاً فرضیه ده تحقیقات وشول، لیکن تر دې مخکې نورې پیښې هم په ایران کې له افغان مهاجرو سره شوې دي. هغه افغانان چې ترکیې ته اوښتي دي له هغوی سره هم بد چلند شوی دی. دغه اوس هم کوم افغانان چې د ایران له سرحده ترکیې ته اوړي، ترکان ورسره نهایت بد چلند کړی دی. د ځینو راپورونو له مخې له لویه سره افغانان کولی شي چې دغه د کډوالو سره د بد چلند موضوع یوې نړیوالې محکمې ته په یو ډول راجی کې. حتی لکه داوجي صاحب که څه هم ویل چې د حکومت په سطحه یې نشي کولی، لیکن په بل ډول نورې لارې ورته شته.
تصویر چې دا اوس دستي موږ پرې غږیږو، دغه واقعه په داسې ځای کې شوې ده چې په جغرافیایي لحاظ باندې تقریبا دغه سیمه ډېره پاکستان او ایران ته نږدې ده. یعنی د افغانستان د اوسني موقعیت له مخې دغه سیمه د افغانستان نه یو څه لرې ده، او دا په تاریخي لحاظ هغه سیمه ده چې کله چې پاکستان په 1940 کال باندې جوړ شو، دغه خاوره د برطانوي هند تر ولکې لاندې وه. هغه وخت ایرانیانو دعوه وکوله په دغه خاوره باندې چې دا خاوره له موږ لکه د ډیورنډ د کرښې په څیر باندې موږ نه برطانوي هند نیولې، موږ خپله خاوره بیرته غواړو. بیا تقریبا د 380 میل مربع ځمکې په اندازه باندې لا شاوخوا، البته مطلب کې نسم ملي، دغه خاوره بیله سو. دغه خاوره اوس د ایران خاوره ده، یعنی نږدېوالی پاکستان او ایران دواړو ته نږدې ده. شاید پاکستان کوشش وکړي چې دغه واقع چې سوي دا واقع په ایران چپکی، او ایران خو ځکه د دې نظام نسی خلاصوي چې دا تثبیت خبره ده چې دا په ایران کې سوي. دا چې د چا لاس سوي لکه دوی چې وایي چې په دې او بارانه لاس موجود ده، هغه به د دې ادعای خو ډیره ادعا فقط د دې ترمنځ روانه ده. او څومره چې د کډوالو د مخه نیولې مساله ده، زه فکر کوم دا په لومړي سر کې خو ډیره مهمه دا ده چې د وخت حکومتونه یا په خپله طالبان حکومت باید د مخه ونیسي. په هیواد کې بیکاري ده، په هیواد کې بېوزلي ده، ولګه ده، دې مخه داسې نیول کېږي. او دا چې کوم ظلمونه د ایران د خاورې نه راواخله، این د ترکیه پورې، په خپله د ترکیه په دې خاوره کې چې څومره ظلمونه سوي، که دا فرضاً سړی وچیړي، دغسې غمیزې رامنځته سوي چې حتی له لیکلو له اورېدلو یې په عاطفي لحاظ باندې انسان ته یو دردون کې پیښه ده. نو زه فکر کوم په نړیوال کچه هم چې هغه کوم ادارې فعال دي، یا د کډوالو نړیواله اداره ده، یا د بخښنې نړیواله اداره ده، یا نورې کوم دغه ډول کیسونه چې په ملګرو ملتونو کې ځینې هیوادونه یا ځینې کسان اخلي، دا چې هغه به څونه د دې خبرو پسې وګرځي. زه فکر کوم دا موضوع به ډېر اوږد مهاله موضوع وي. اوس د سیدي موږ ستونزه چې د افغانانو ته ورلغاړې ده نه پیهلېږي.
مننه دوزی صاحب، بیرته د دې خاطر چې دا بحث یو څه راغون کړو، دغه څه پیښي د دې خاطر چې د دې مخنیوي وشي، که څه هم سنگروال صاحب ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې دننه باید د کار زمینه برابره شي، د کار زمینه برابرول هم یو وشت مزل غواړي، لیکن یو بل اړخ ته یو فرهنګي مشکل هم شته. ګڼ افغانان هغه کارونه چې په ایران کې کوي په هغه باندې شرمیږي چې په خپل وطن کې وکړي. څه فکر کوي چې دغه رقم یو عامه پوهاوی هم په کار نه دی چې د هر کار لپاره افغانان ایران ته لاړ نشي، پاکستان ته لاړ نشي؟ مثلا زموږ ساسو افغانان ریډه په کراچۍ کې چلوي، خو که چېرته په کابل کې څوک ریډه ورکړي په هغه باندې شرمی شي. دوزی سر
هم مشاهده کړی دي، مګم مسله د دنم جوړه ده. مسله په عمق کې اقتصادي ده. د افغانستان اقتصادي حالت ښه نه دی. د 2021 کال پرتله د 10% نه زیات جی ډی پی د افغانستان کم شوی ده، او د نقدي توانایي لیکویډیټي د ټول مسایل د اقتصاد د سیو حالت تر غلي دي چې د خلکو اقتصادي حالت کال په کار خرابېدو خو روان دي. نو اجرت په دې باندې جبري ده، متاسفانه د اقتصادي حالت هم دا جبر پی راوسته ده. خو دا بیا هم د نن مسایل د افغانستان یو طرف، هر څوک چې ماجر شي د خپل خاورې نوزي بل خاورې ته اجرت لپاره، هغه نړیوال کچه باندې خپل حقوق لري او داس چلن سره باید مخامخ نشي. دا دوه مسایل زما په اند باندې کاملا جدا دي. که مهاجر زی یا نزی د افغانستان، خپل حقوق لري مهاجر، هغه څوک نشي نقصاوله د حق نه لري.
پدې کې خوشاک نشته چې د مهاجر حقوق لري، لیکن د ایران چارواکي څه وایي؟ فرزن کاظمی قومی دا وویل چې ایران دا حق لري چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د دې په مقابل کې بیا ساسو نظر سره
حق نه لري، په دې رقم حق نه لري، ځکه چې مهاجر اروپایي هیوادو ته ځي، په کشتۍ کې ځي، د کشتۍ کې هر رقم خطر مواجه کېدای شي. مګم تر څو چې مرزي قواو تثبیت نه کړي چې دا یو بریټ حالت د بریټ کیږي، په دوی باندې دوی حق نه لري چې دا رقم چلند وکړي. نو د دوی د څرګندونه خپل حقوقي مشکل لري د ښاغلي قومي څرګندونه.
شاید دا مطلب دا نه وي چې د خپلته دار ردوي چالت دز شي وي دي، لیکن للوی سره فرزن ایران اوس دا اعلان هم کړی دی چې افغانستان سره ممکن په د شاوخوا 900 کیلومتر سرحد باندې یو دیوال جوړ کړي یا ازغنتار وغځوي. یعنی د مهاجرو د مخنیوي موضوع په قانوني لحاظ باندې آیا ایران کولی شي د مهاجرو مخنیوی په مختلفو شکلونو وکړي؟ البته د روسي قضیه ته اشاره مات نه ده.
بله بله، واسي کولی شي، یعنی اغزن تار غزول، دیوال جوړول. مؤثریت بل خبره ده، په نور نړۍ کې چې موږ لیدلی مؤثر نه دي داسې میکانیزمونه. مګر خپل هڅه کولی شي او مهاجر بندي کولی شي، بندي حالت کې یو څه وخت ساتل، ډیټینشن کې چې ورته وایي، تر څو چې هغه کیس پروسس کی، هغه هویت تثبیت کی. مګم خپل حقوق د 1955 کنوینشن کې ماجر لري، او د سیاسي فعالیت پرته نور په هر برخه کې دی کولای شي چې د هغه هیواد ته هجرت کړي، د غوی د تبیو په شان حق لري. او ایران دا کنوینشن امضا کړی دی، ولو کې یو څه ملاحظات د لوده د امضا کولو په وخت کې. مګم د دې کنوینشن غړی دی ایران، دا حق نه لري دوی چې حتی اخراج کی مهاجر.
یعنی که چېرته دوی په مهاجرو باندې فشارونه زیاتوي، د افغانستان خو څه کولای شي؟
متاسفانه فعلی حالت کې زه فکر نه کوم چې د دوی په واسطه یو څه لیوریج نه لري. خپل د نور نړۍ له خوا تحریمات او حالت کې دي، دغه هر مملکت چې دوی ته یو غږ مو کې، دوی مجبور دي چې لبای کوته وای. نو زه فکر نه کوم چې دوی به ایران د مهاجرو په مسلې باندې ورسره رابطه خپل خراب کړي.
مننه دوزی صاحب. فاطمی صاحب، بیا هم دې مسلې ته راشو چې طالبانو هیئت استولای دی او استوی چې د دې پیش تحقیقاتو کې ملګر ملتونه هم ورته غوښتنه لري که چیرته دغه هیئت لاړ شي او دا هیئت خو هغه د ایرانیان ممکن ورسره وي، البته دا فرضي پوښتنه ده، او دا هیئت بیرته ووایي چې نه دا پیشه دومره لویه نه وله او څه رامنځته شوي دي او د ایران ځواکونو فایر نه دی پې کړی، په هغه صورت کې څه اټکل کوي چې څه باید وشي، یعنې نتیجه به څه وي که چېرته دا قضیه بیرته دغه په دې شکل باندې توجیه شي؟
یو خدا دې دومره په اسانۍ باندې خو په کمپل نشي اچولی چې درې سوه کسه انسانانو ژوند مسله ده، یو کس نه دی، دوه نه دی، په اروپا کې یو کس ته ووژنه مکمل نظام پې بدلیږي، ټول دغه کېږي. دا خو زموږ تاسو درېیمه نړۍ ده چې د انسان ارزښت نشته، د درې سوه وژل کېږي یا تحقیق کېږي او دا کېږي، دا په هر رقم د تاثیرات به وي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو دا ټول بحث وکړه په یو مهم ټکي باندې، باید بحث دا وکړو چې ایران چې مسؤلیت دی یا د پاکستان دی، د هغې نه زیات مسؤلیت د امارت اسلامي دی. دا تحقیق باید وشي چې دا خلک ولې وځي، څه دلیل دی، په کوم عوامل وځي، د چا لاسته پرېوتل، چا د دې ځینه ویوړل، کوم ځای ته یې ویوړل، چې هغې معلوم شي. دا د بېکارۍ نه تللی دي، د بې ډوډۍتوب نه تللی دي، د بې تعلیمۍ نه تللی دي. دا درې تن شاید د اسلامي نظام په چوکاټ کې چې څوک ځانته اسلامي نظام وي او ځانته امیر المؤمنین وي، هغه د الله او د رسول په نظ مسؤل دی. د ده لاس او د دې ګریوان به په ورځ د اشر د دوی په لاس کې اوسي، هم په دې دنیا باندې دی په حقوقي او قانوني لحاظ سره مسؤل دي، هم په ورځ د اشر باندې مسؤل دي. ځکه موږ تاسو وایو چې موږ پیرو دي سلف صالحین استو. سلف صالحین کې ستا امیر المؤمنین حضرت عمر وای چې کچرته دی اوس پیخ په زما په امپراتوری کې ماته شي یا جوبله شي یا دی او اس سم ته ضرر ورسیږي، الله به په ورځ د عشر زمانه پختنه کوي. نو که هغه دا وای چې مانه الله پختنه کوي، د دلته درې سوه انسانان وژل شوي، د پختنه به د امارت اسلامي نه، ملت د افغانستان هم کوي، تاریخ کې بم دا درجیږي او د الله په حضور بم دی مسؤلی دی. ګوره په قران عظیم الشان کې واضح آیت دی چې یو انسان وژنه د ټول بشریت وژنه ده، د یو انسان ژغورنه د ټول بشریت ژغورنه ده. که بیگنا انسان وژل کیږي او یو بیگنا انسان ته بچ، دلته درې سوه بیگنا انسانان سب په دغه وژل کیږي. ځکه دا خو ایجنټان نه دي، دا خو د جاسوسان نه دي، دا خو د چا غلامان نه دي، دا خو کافران نه دي، دا د دې خوري بچی دي، افغانان دي، ولو که هر څوک دي او د هر قوم او هر قبیله او د هر مذهب نه دي، خو د دې خوري افغان دي او د دې نظام د جبر او د مجبورۍ نه وته دي. د نظام ته چغې وهو، په خوله مرتوش کېدله، سترګې مرت نور دغه شولې چې د خدای دپاره د ملت اواز ته جواب ورکه، کار ورته پیدا کړه، روابط د نړۍ سره جوړ کړه، ښوونځي ورته خوښ کړه، قانون اساسي ورته ورکه، نظام نویت تعین کړه او خپل لاره چاره د معلومه کړه د نړۍ سره. دا که غوښتنستانه خلاف د قبل المللي قوانینو نه دي، دغه غوښتنستانه مداخله نه ده، د تعلیم غوښتنه آیا مداخله ده؟ آیا دا دیدی آیا د قرآن او د حدیث سره کوم تخلف لري؟ دا موضوع د آیا په قرآن کې د تعلیم اجازه، د ښځو او د سړي حقوق په قرآن کې کوم ځکه تفاوت لري؟ یا یوهناس کلمه د دواړو جانبو ته، یا یوهناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ای انسانانو ما تاسو د یو مور پلار نه پیدا کړی، دلته ښځه او سړی بالکل مساوي دي، دلته هیڅ برتري په سړی نه لري، هیڅ برتري د ښځې د سړي په ښځه نشته، بلکې دواړه د الله بشر دی. دا نشي کېدلی. تا همدا اوس د مکتب د بند کړی پنځه کاله بعد تم ښځینه ډاکټر نه لري، زموږ به خپل د خویندې میندې کوم ځای ته وړو؟ ملا صاحب خو فکر کېدی چې دا د مړ کېږي، خدای دې اوس مړ کړي، دا به د الله جواب څنګه ورکوي؟ ځکه دا بشر نه دی، دا انسان نه دی، دا مساوي حق نه لري. دلته ګوري، اول مونږ او تاسو باید خپل نظام ته دا دغه وکړو چې د خدای دپاره په خود راشه، د خود قرآن او د سنت نخپې مه غځوه، د مونږ ایران پسې مونږ وهل اسانه دي.
مننه فاطمی صاحب، مننه فاطمی صاحب.
ځولې شو جنگېدلې شو، خو مونږ همیش د خپل دننه، خپل د نفس، خپل د وجود نه تباسو، او دغه اصلاح او دغه زمونږ دننه لازمی ده. اسلامي امارت اول باید د دې جواب ورکړي چې ولې هغه غوښتنه چې د ملت په حق دي هغه نه مني، چې هغه حل شي چې ملت نه وځي. ګورې د نن شپږ څلوېښت کاله چې موږ تاسو مهاجرینو لرو، د کمونستانو د راتګ نه بعد موږ تاسو یو نیم میلیونه مهاجر درلودل، د امریکایانو راتګ نه پس یو نیم دوه میلیونه پکې نور اضافه شول. اما اوس تاسو وګورئ پوری دا تعداد یولس میلیونه ته رسیدلی په لیست د نړۍ په ټاپ لیست کې افغانستان اول دی یوکراین دویم دی سوریه دریمه ده او فلسطین څلورم دی تر حال چې د دې په پیړۍ په سر کې فلسطین اولو او بیا نور پسې نور ممالک وو فلهذا د ده مسؤلیت اسلامي امارت ته ګرځېږي دی یو د بین نړیوالو قوانینو په نس کې او حتی زموږ تاسو د ملکي قوانینو په نس دی مسؤول دی د دغه قتال او دی به جواب ورکوي.
مننه فاطمی صاحب. په همدې برخه کې به د سنگروال صاحب نظر هم واخلم. سنگروال صاحب د په کابل کې د واکمنو مسؤلیت تر څه بریده دی؟ فاطمی صاحب خو یو څه توضیحات ورکړل.
بلې رښتیا هم خو هغه اساسي غټه ستونزه خو همدا ده چې دغه ځوانان چې له هېواد وځي خو په لومړي سر کې په دې مړی جوړی د پیدا کولو لپاره خپل فامیل خپل کورنۍ ته یا ځمکه خرڅه یا په قرض پور پیسې اخلي او بل اخر دې ځي دغه شوزه ته چالتہ کار وکي خپل کورنۍ ته ازوخه پیدا کی. دغه موضوع هغه وخالیدې شي چې د افغانستان دننه دې ته کار پیدا شي دې ته د روزګار یو سرچینه پیدا شي نه دا چې نه دې بچکه یا حتمی به د خزوند پلټه کې به دې د خپل ځان قرباني د خپل ټول ستونزې تکالیف بغالي ته پیږي چې اواز دا نه دی چې دغه درې سوه زیات کم انسانان دلته وژل شول دا چې په سمندرو کې څونه غرق شول دا چې د ترکیه او د ایران ترمنځ په دې لیکه باندې څونه خلک له منځه لاړ دا چې د ایران او د پاکستان او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ څونه انسانان مري یقین وکړو چې دا ډېره لویه بګنونکې او ستره غمیزه ده. خو دا چې فرضاً ایران ته مونږ وایو چې دا خو تا حق دی چې د کډوالو مخه به نیسي ولې دا خو د تا حق نه دی چې ته به انسان وژنې ته به افغان وژنې ته به یو څوک وژنې او یا فرضاً دوی کولی شي چې په بعضې وختونو کې همدغه ډول تورونه په افغانانو لګولي یو پلمه ورته پیدا کړي نن یې فرضاً نیغ په نیغه په ټوپک وویسته ولې دې نه پرته د نشه یي توکو په نوم باندې زیات تعداد اعدام شول زیات تعداد دا اوس هم په د ایران په زندانو کې افغانان پراته دي بې سرنوشته پراته دي فرضاً اوسنی حکومت پرونی حکومت هیڅ حکومت نسو کولی چې د کډوالو دغه لویه او ستره ستونزه چې اوس راپیښه نه ده دا تقریبا دا کلونه راپه دې خوا راپیښه ده هیچ چا د دې کډوالو غم او نه خوړله په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په پاکستان کې دي هغه کډوال چې په ایران کې دي دوی د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان دي نه یوازې په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ په فرهنګي لحاظ دی ډېرې ستونزې ګالي نو د دې لپاره چې دغو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي اساسي مسله فقط د طالب چارواکو دی چې طالبان باید په هېواد کې دننه دغو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي هغه بېکاري بېوسي
بېوسنګروال صاحب که او بخشی که دیسی چه فردن یو طالب و ویچی ده فقر مسئله وسنه نده و حلاری سخت دی مثلا فرضیه ده زب پخپلا پا دیگه آزادی را دو که می لجن آوریدون خدا آوریدلی دی چه ایران تکرده شیبی و او یا فردن ازبکستان تطلیلی و ده دیل خطر اسی لونمو پا مکتب که وی اغال تا پا افغانستان که مکتب نو یعنی زنی دیر وارشیان هم شتا چه دی خلکو مخنی ولی ده هم دستی نده
دا وړ شیان نه دي دا ډېر لوی شیان دي
دا وړ مې مطلب لدی چې په اسانی سره حلاره په یو فرمان باندې حلاره ده
دغه ډول کسان چې وزن سوي دا خو بې وزله بې کسه او غریب خلک دي ولې ته پیږي چې د افغانستان ډېره سرمایه په کوم نومو وتله په کوم نومو نه وته بلکې په حقیقي نومو وتله چې هغه څوک چې د یو څه شتو خاوندانو هغو سرمایه ایران ته وایستله هغو سرمایه پاکستان ته وایستله هغو سرمایه منځنۍ اسیا ته وایستله هغو خپله سرمایه د ترکمنستان هغو بخې ترکیې ته وایستله هغو دوبۍ ویزوی ته وایستله ولې وایستله هلته یې کورونه واخیستل هلته یې د خپلو نجونو د ښوونې روزنې دپاره هلته ځایونه ونیول هلته یې کاروبارونه نو کچیرته طالبانو د ښوونې روزنې دروازه نه وای تړل سوې خصوصا د نجونو په تړاو باندې ښوونځي پوهنځي پرانیستي وای زه فکر نه کوم چې دغه سرمایه به له هېواده وتلې وه له یوې خوا به دغه سرمایه له هېواده نه ووتلې او له بلې خوا به د ما هغه کډوال چې بیرون ځي ته پوهېږي دا زه به له لاسه ورکوي کلتور له لاسه ورکوي ټول اجتماعي مناسبات له لاسه ورکوي دا یو ډېره لویه غمیزه ده د یوې ټولنې دپاره
مانانه همداسره
او راز راستونځو سره لاس مخامخ کیږي زه فکر کوم چې طالبان کولای شي تاسو خبره یو پرمان لمخې چې سبا اعلان وکړي چې هغه جونې کڅه هم یو دوره د پانتون ځای سو درې څلور کال تعلیمي تلول ځای سو دی کولای شي چې سبا اعلان وکړي چې ښوونځي باید پرانیستل شي ښوونځي باید پرانیستل شي زه تاسو ته ویلی سم چې ډېر هغه کسان چې تللي دي د همدغې ستونزې له کبله شاید بېرته هېواد ته راشي او سرمایه هم خپل هېواد ته راولي.
مننه سنگروال صاحب. د خبرونې وروستیو شیبو کې تقریبا یوه دقیقه څه باندې یوه دقیقه وخت لرو. داوزه صاحب که ستاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې دغه د سروان له ولسوالۍ سره چې کومه پیښه رامنځته سوې ده او د دې د تحقیقاتو غوښتنې کیږي، که څه هم د خبرونې په پیل کې تاسو دې ته اشاره وکړه چې شفاف تحقیقات ممکنه نه دي، لیکن همدا قضیه د افغان کډوالو سرنوشت او برخلیک له څه سره مخامخوي او څرنګه کیدای شي چې وضعیت بهتر شي؟
خود بهتره در خنور و نوالو پی تبصیره او کرده چی دا افغانستان دا نه نستونزی لدی انتر سو چه اغا حل نشی دا مسئله نکمیگی. خود دلتا دا انسان قاچاق بران دی اغا شبکیش تا دی اغوی پارم مبارزه کرده زکه چه یو استاسو اغا کس چه دست سیم صحیح تاثره تماس نیو وی ولی چه پا بیرحمانه دول من دی افغانان تا قاچاق کیږي. دا مجرمین دي، دغه د انسان قاچاقبران مجرمین دي. ما دوی په اړه باندې په استانبول کې دوره کار کړی، دوی حتی داسې ظلمونه کړي دي چې د خلکو پیسې لوټ کړي وژلي دي، د ګردوت او د نورو شیانو تجارت هم دوی په د انسانانو باندې کوي. نو هم باید دغه مجرمینو دغه شبکو په خلاف باندې مبارزه وشي چې دا اسلامي امارات، پاکستان، ایران دې ټول مکلف دي په دې. دغه کې خو متاسفانه لکه ستاسو مخکې وینا اول چې ویل ډېر شواهد داسې رامنځته شوي دي چې د سیمې هیوادو حداقل استخباراتي ډلې په دې کې شریک دي.
ډېره مننه، نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو ډېره مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. له سنگروال صاحب څخه هم منندوی یم، همدارس له فاطمی صاحب څخه او هغه اوریدونکی د خبرونې سلطانی صاحب چې په خبرونه کې برخه راسره واخیسته، له هغوی هم مننه کوم. زحمت چې بر اجازه اخلم.